یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو لپ یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په یو بیساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. پر دې سربیره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت لپاره د دې حرکت او نورو لورو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې دي چارو د یو کار په نظر اخلو. دغه راز د پاکستان عمومي انتخاباتو ته هم کتنه کوو چې نن له چاودنو او حملو سره مله وي. خوخ پرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې وسلوالو طالبانو هغه شپښتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې په غور ولایت کې له ځان سره وړي وو. د پنشیر پولیس وایي د طالبانو پوځي مسؤول یې نیولی دی او د پاکستان د جنوب لویدیز ښار په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پولیسو پر موټرو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 28 تنه پکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپښتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیایي کارکوونکي او یو موټر چلوونکی دوی ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولي وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته تېره شپه خوشی شوي دي. خوشی شوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د پنچیر پولیس وایي د طالبانو یو پوځي مسؤول نیولی دی. د پنچیر ولایت امنیت قمندانۍ د امنیت امر نجم الدین رضایی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه په آبشار ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژل چې ورپسې افغان پوځیانو په دې سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړل. د رضایی په خبره د پنچیر ولایت لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي اغا میر په همدې تصفیوي عملیاتو کې ونیول سو. د لومړی ځل دی چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو د فعالیت په اړه راپور ورکول کېږي او افغان پوځیان د تصفیه لپاره د چمتووالی خبره کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي په ګریشکا او ګرمسیر ولسوالیو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه په یو خبره سوي بیان کې راغلي چې په ګریشکا او ګرمسیر کې پرون افغان ګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو 15 وسلوال طالبان وژلي او د هغوی ګڼې وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص د راډیو اوري. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پولیسو پر موټرو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 28 تنه پکې وژل شوې دي. راپورونه وایي دغه چاودنه د انتخاباتو د رای اچونې یو مرکز ته نږدې شوې ده. تر دې وړاندې د شمال لویدیز په سوابي سیمه کې د رای یو مرکز ته نږدې په متقابلو ډزو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو فعال وژل شو او څلور نور کسان ټپیان شول. د وژل شوي کس نوم شازیب یاد شوی دی. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې د متقابلې ډزې د تحریک انصاف پاکستان او د عوامي نېشنل ګوند په لویانو ترمنځ شوې دي. د پېښې داسې مال شوی چې په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې رایه چونې دوام لري. په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده. د رایو په اړه د یوې سروې له مخې عمران خان 10% او مسلم لیگ نواز ګوند 20% رای لري. په بل برخه کې بیا مسلم لیگ نواز ګوند 20% او تحریک انصاف 15% رای لري. په درې مقام کې بیا د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز پارټي ده. پاکستانیان د نن مخستن تر 8 بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او د خپل خوښي کاندید ته رای ورکړي. پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانستل شوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 322 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې چمتو دی له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبرې وکړي. ترامپ دا خبرې دوی ورځې وروسته له هغه ټویټ کړي چې په هغه کې ایران ته ګواښ کړی و. ولسمشر ترامپ چې په کنزاس کې د امریکایي پوځیانو یوې غونډې ته وینا کوله له ایران سره د اټومي تړون په اړه وویل:
We don't apologize for America anymore. We stand up for America.
دی وی چمتو یو چې یو اصلي موافقه وکړو نه غته چې پتیر دولت کې وشول او یو ناورین وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په مې میاشت کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له وی اټومي موافقه د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې بندیزونه لسره وکړل ولګوله. تازه د امریکا او ایران ولسمشرانو یو بل ته ګواښونه هم کړی دي. امریکا ځینو هیوادونو ته ګواښ کړی کله نومبر ورهاخوا د ایران تیل وپیری له جدي عواقب سره به مخ شي. خو د ایران ولسمشر بیا ویلي چې که امریکا د ایران د تیل د صادراتو مخه ونیسي بل مثال اقدام کوي. او له سوریه څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوب شار ال سویدا کې دننه او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسکونه کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریه د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه په دې بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړي چې یو انتحاري حمله په یو ګڼه ګڼه مارکیټ کې وسوه او دوه نور کسان چې احتمالا برید کوونکي وو مخکې تر دې چې برید وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د سوریه دولتي ټلویزیون دغه راز وایي د اسلامي دولت وسلوا د اسلامي دولت دلی د ال سویدا شهر په شمال ختیځ کې پر دریو کلو بریدونه کړی دي. د خبرونو پای
لفرې بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. خبرونه او نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو به ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان پاوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
په افغانستان کې د جګړې په تر رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره د دې حرکت او نور لورو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې په دې اړه د چارو دیو کارپو نظر اخلو. د غرض په پاکستان کې هم نن بیا عمومي انتخابات ترسره کیږي چې په نتیجه کې به ګټونکي ګوند نوې حکومت جوړوي. د انتخابات په جریان کې د چاودنو او حملو راپورونه هم ورکول شوي. خپل خبريالانو سره تماسونه نیسو. د غرض د هم اوري چې په کندهار کې ویل کیږي د خزو لاسي صنعت زوړه کړي
اټمان په غار کې لیدل دي. د کور سرنويش والا نه ضروري راپی دی چې ومدا وایز دا کو بیا خپل آیا ته ضروري راپی دی.
د دې یو نور مطالبه دی اوریدو لپاره د خبرونه تر پای سره من درته وکی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر پینځه څپه اوري. د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو بي ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د دې حرکت مشر اقبال خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړه په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ ومخي پاکستان په افغانستان کې په افغان وژنه تورن کړ او د پاکستان حکومت او د پاکستان له ولسی وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د ازادي رادیو خبریال وصل وصال نن د ولسی حرکت دغه نننی اقدام لنجدي ان کتلی هلته و همدا شیبه بیرته د کابل سټډیو ته راګرځېدلی. د کابل په سټډیو کې راسره د وصال صاحب د ولسی حرکت د نننی اقدام په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېر زیاتمن نور صاحب تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن د پاکستان سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلت 14 وروسته ورسته نن لغرمې ورسته دوی خپل پرلت دلته ختمي او د ایران سفارت مخې ته دوی زی اول ته پرلت وهي. خو مخکې تر دې چې نن دوی خپل پرلت پای ته ورسې دوی په یو بیسار اقدام کې د دغه ولسی حرکت مشر اقبال خیبر خپل لاس د چاړه په وسیله غوسک او دغه وینې په یو سپین کاغذ باندې ومخه او په کاغذ باندې یو جمله ولیکل چې په جمله کې داسې دي چې د پاکستان استخبارات پاوز او حکومت لاسه افغانان په وینو لړیږي او زموږ یو لاس بل لاس وینه تویوي. یوازې همدغه یو جمله په دغه کاغذ باندې لیکل شوی و او په څنګ کې د لاس هغه د وینو هغه ساسکي او هغه وینه چې د لاس څخه تویه شوه په هغه کاغذ باندې ومخه او دغه کاغذ او دغه لیک دوی بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. الته لدویس خموک پښتنه وکړه چې تاسو پرله د پاکستان سفارت مخې ته وخلې د غلیک ولې تاسو د پاکستان سفارت ته نسپاره. خو دوی ویلې چې موږ نن ډیر لسم ورځ د چیرې پاکستان سفارت مخې ته پرله وهلې، مګر هیڅ پاکستانی چارواکی د دغه سفارت سفیر او یا هم کوم بل مسول اته بهر د سفارت نه نه راوتلی او د دوی سره په دې تړاو خبرې نه دي کړې. د دوی پوښتنه نه ده کړې. نو دوی ډیر زیات ګیلمن ول او یو څه غوسه هم ول چې د دوی په خبره دوی جواب نه لري موږ ته. نو د دې لپاره دوی بهر نه دي راوتلي او زموږ پوښتنې او غوښتنې دوی نه دي اورېدلې. دوی پاکستان او د پاکستان استخبارات او حکومت په افغان وژنه تورن کړل او د دوی په خبره چې دوی دلته جګړه غواړي چې توده وساتي او کوشش کوي چې خپلې ګټې له دې لارې خوندي کړي. نوري صاحب، هلته یو شمېر نورو کسانو هم خبرې وکړې او ډېری انتقاد همدا و چې د افغانستان په څلوېښت کلنه غمیزه کې پاکستان نیغ په نیغه لاس لري او دلته دوی کوشش کوي چې د خپلو ګټو لپاره جګړې ته دوام ورکړي او دلته یوې ډلې ته کله وسله ورکړي او کله بلې ډلې ته، او دوی غواړي چې په افغانستان کې جګړه روانه پاتې شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وویل چې له دې وروسته دوی بیا نن غرمه خپل پرلت دلته د پاکستان سفارت مخې ته پای ته رسوي او له دې ځایه دوی حرکت کوي د ایران سفارت مخې ته ځي او تر نامعلومې نیټې پورې به دوی هلته وي، او له هغه ځایه بیا د دوی د حرکت که پای ومومي هغه نه وروسته بیا دوی د انګلستان سفارت مخې ته ځي، او له هغه وروسته دوی په پام کې لري چې بیا نو بلخ ته پلی مزل وکړي او هلته هم دوی بیا دغسې پرلت ووهي. بلدور صاحب،
بلې وصال صاحب، تاسو چې نن هلته وی له دې مخکې مو هم د ولسي حرکت دغه حرکت له نږدې څارلی دی. تر اوسه پورې د دوی سره نور کسان هم یو ځای شوي دي، او یا که هغه کسان چې نن تاسو مخکې وویل چې ځینو کسانو ویناوې وکړلې راځي دوی سره درېږي په هغو غونډو کې چې کله د مناسبتونو یا لکه د نن په څیر باندې دوی جوړوي ویناوې کوي ځي، او که دوی سره منظم یوه ډله یو ځای شوي او دغه حرکت پر مخ وړي؟
بله نور صاحب، دوی د ولس نه خلکو نه د افغان ولس مشر نه تر څنګ د نورو سفارتونو نه راضي ول، ځکه دوی ویلي چې ولس مشر بخپل راغې په سرک باندې ودرېد او د دوی غوښتنې او خبرې واورېدې. دا شن د امریکای سفارت مخې ته چې دوی کله پرلت وهل او د امریکای سفارت چارواکو هم له دوی غوښتنه وکړه چې سفارت ته راشي دوی سره کینې خبرې وکړي. حتی دوی نه غوښتنه وکړه چې که سفارت ته ناراضي نو جمعات کې به سره کینو خبرې به وکړو، د ناروې په سفارت کې به کینو هلته به سره خبرې وکړو. خو دوی ویلی چې موږ بے پرې ولسی حرکت دی، موږ یوازې یوازې که څوک موږ سره خبرې کوي چرته چې موږ کینو چرته چې موږ پاسېږو هملته به راځي موږ سره به خبرې کوي. همداشان دوی د ملګرو ملتونو دفتر نه هم وویل چې هغوی هم د دوی پوښتنه وکړه، دوی سره خبرې وکړې، د دوی هغه غوښتنې واورېدې او د دوی د دغه حرکت یې ښه هرکلی وکړه. خو پاکستان یوازینی د پاکستان سفارت و چې حتی بیخي هیڅ په دې تړاو یې هیڅ غبرګون هم نه دی ښودلی او نه یې د دوی غږ اورېدلی نه یې د دوی غوښتنې او پوښتنې اورېدلې. له ولسه هم دوی ډېر راضي ول چې ولس هم راضي، د ولسي جرګې وکیلان هم د دوی غونډې ته راځي، نور افغان چارواکي هم وخت نا وخت راځي، په کابل کې میشت مدني فعالان هم راځي دوی سره یوځای کیږي او د دوی د دغه حرکت ملاتړ او هرکلی کوي. خو بیا هم د دوی غوښتنه همدا وه چې ولس او خلک باید د دغه ولسي حرکت په هر لحاظ ملاتړ او هرکلی وکړي او دوی سره په دغه مبارزه کې ودرېږي، او دا د دوی برحقه مبارزه ده. نو یوازې د پاکستان له سفارت دوی ډیر زیات نوري صاحب ګیلمن ول او ګیله دوی در لرله. نو خو ده چې په خپل د اقبال خبر د خبرو یو برخه وورو دلته
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژنو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. په سپین خط کې به یوازې او یوازې یو جمله وي، هغه به دای چې د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پاوز استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
د سولې ولسی حرکت وای د دوی تر ډیره هدا پوری غوښتنې لولسونو دی د نړۍ لولس او په ځنګړي توګه د پاکستان لولس دوی غوښتنې لري چې په خپل حکومت فشار راوړي او بل اخره د افغانستان یا د افغانانو د سولې د دایې چې د دې ته لبیک ویل شي.
بله وسال صاحب تاسو نه مننه د پاکستان ولس هم نن په انتخاباتو کې برخه اخلي او د دوی د رایو په نتیجه کې به هم په پاکستان کې بل ملکی حکومت ټاکل کیږي. دا چې دا ملکی حکومت بل افغانستان سره اړیکې په څه ډول پالي او په افغانستان کې سولې او امنیت ټینګښت لپاره به څه کوي په دې اړه وروسته په خبرونه کې مطالب لرو. خو بیا هم له تاسو مننه د ولس سولې د ولسی حرکت د نننی بي سار اقدام په باب مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره د پاکستان له ولسو وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړې او وینې تویدنې بندې کړي. په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو دا چې ولې د پاکستان سفارت تر اوسه د ولسي حرکت سره اړیکه نه ده نیولې او د هغوی ته ځواب نه دی ویلی. د دوی غوښتنې نه دي اورېدلې. په دې اړه مو د چارو د یوه کارپو مشتاق رحیم نظر پوښتلی دی. هغه وایي دا چې د پاکستان سفارت له دغه ولسي حرکت سره اړیکه نه ده نیولې دا د هغه هیواد بې تفاوتي ښیي. له ښاغلي رحیم سره زما بل همکار یوسف خانزادران مرکه کړې. هغه د مرکې په پیل کې د ولسی حرکت د وروستي اقدام د اهمیت په اړه وویل.
ګوري دغه بهیر ته کوم غوښتا چې وګورو چې دوی دوه نه د سفارت مخې ته ناست خپل غږ پورته کړي او د نورو سفارتونو یا د ادارو برعکس پاکستان سفارت هیڅ دوی سره اړیکه نه نیولې. دا په دې معنی چې دوی یو ډول بې اعتنايي خودلې ده یا بې پروايي د دې ځوانانو په مقابل کې خودلې ده. همدارنګه موږ وتا شو ګورو پخوانی ډیپلوماټیک اړیکی یا راتلونکو ډیپلوماسي چې بولیا غیر رسمي ډیپلوماسي دغه هلو زلو نتیجه په تیر کې د ټولو ته په کتلو سره موږ د نتیجې تر رسیدو شو چې پاکستان حاضر نه دی چې د افغانستان په قضیه کې حتی د عمومي چې دی ښکیل دی او دوی یو ډول داسې بې اعتنايي خي چې موږ د قضیې سره سروکار نه لرو.
نو
په کوم چې دغه غږ به دومره اغېز ولري.
نو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته په وینو لړلې خط سپارل که څه هم تاسو ویل چې که پاکستان مرسته ونه کړي دا به تاثیر ونه لري، اما د ملګرو ملتونو له دفتر څخه بیا بیا غوښتنه د امریکا سفارت او روسیې سفارتونو همغږي د دوی له غوښتنو سره او یو ډول هغوی ته ارزښت ورکول، دا څه ارزښت لرلی شي په نړیوالو حقوقو یا نړیوالو اړیکو کې؟
کاملا. موږ او تاسو همیشه په دې چینل باندې بحث کړی دی چې د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره یو اساسي چاره چې دا هغه نړیواله لوبي او په نړیواله کچه باندې په پاکستان باندې فشار راوړل دي او دا چې ملګرو ملتونو ته دا خپل خط سپارل کیږي دا په دې معنی چې پاکستان زموږ خط ونه مانه، نو دا هم یو ډول هماغه ډیپلوماټیک لوبي ده چې دغه ولسونه کوي او زه فکر کوم دا ځانګړی اغیز درلودی شي د پاکستان په مقابل کې د ذهنیت سیاسي دپاره او د دوی د اړکول دپاره تر څو د افغانستان په قضیه کې خپل دوه مخیتوب څخه لاس واخلي او عملي مرسته وکړي.
د چارو کار په مشتاق رحیمو چې په کابل کې د سولې د ولسی حرکت د غړو د نننی اقدام په اړه خپل نظر سره څرګندو. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په بي ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پاکستان کې هم نن عمومي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د مرکزی او ایالتي اسمبلی لپاره نوي کسان ټاکل کیږي. په دې انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند ترمنځ نږدې سیالي روانه ده ویل کیږي. وروسته په دې اړه نور معلومات درکړ. خو اوس اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اوري.
د د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې لا تیرو دریو ونې را پدې خو د برېښنا د کمخ لامل د دې ولایت د صنعتي خارګوټي تولیدي فابریکی تړل شوې دي. د دې خونې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات ته له ایران وارد شوې 130 میگاواټ برېښنا د نامعلومو دلایلو له امله اوس د ایران لخوا 18 میگاواټ برېښنا ترخکته کړل شوې ده. د وای چې دغه فابریکو د تړل کېدو له امله یوازې په تیر اونۍ کې د فابریکو خاوندانو ته نږدې 6 میلیونه ډالر زیان رسیدلی او پدری سو شل صنعتي فابریکو کې په کارښت شاوخوا 15000 کارګر بیکاره شوې دي. خغلې خادم وای چې اوس یو حکومتي پلاوی غونډي ایران ته تللی چې د غستونز د حل په هدف لیرانی چارواکو سره وګوري. د هلمند د کرنې او مالداري ریاست وای چې د بولاند تحقیقاتي فارم للارې سکل 350 ټنه اصلاح شوی تخم بزګرانو ته توزیع کوي. د دې ولایت د کرنې او مالداري ریاست د خبرونو مسول سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوی تخمونه به د دې ولایت د 2000 بزګرانو لخوا په بیلابیلو سیمو کې وکارل شي. دی وای چې په دې کار سره به د هلمند کرنه اصلاح شي او د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې به زیاتوالی راشي. د خاغري قلم په وینا هڅه کیږي چې په راتلونکي کال کې د هلمند بزګرانو ته د دغه اصلاح شویو تخمونو په ویش کې زیاتوالی راشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. یو همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومن 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1530 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو لپی یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه مخکې مو اوریدل چې نن په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي د مرکزی او ایالتي اسمبلی لپاره. په دې انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند ترمنځ نږدې سیالي ویل کیږي روانه ده. د دغو انتخاباتو د په اړه نور تفصیل به زما همکار رضوان مراد او دغه راز په کوټه کې زموږ بل همکار د مشال رادیو خبریال ایوب ترین را سره نور معلومات شریک کړي. خو لومړی دلته په سټډیو کې را سره د رضوان مراد زما همکار چې د پاکستان د انتخاباتو بهیر له نږدې څارلی دی. مراد صاحب، د انتخاباتو بهیر څرنګه روان دی؟
مننه نوری صاحب. د انتخاباتو بهیر که څه هم چې خلک رای ورکولو مرکزونو ته اوس هم روان دي او رای ورکوي، خو له امنیتي پیښو خونړیو چاودنو سره مل دی، د غراز له اندېښنو سره هم مل دی. نظر پوښتنې هم مخکې هم مطرح شوې دي، اوس هم مختلف د میډیا سنټرونه، رسنیو سنټرونه او د غراز سرویګانې څرګندېږي. نو د هر څه په پاکستان کې همداسې روان دي او تمه ده چې نن د ورځې تر پای پورې د رای ورکولو بهیر پای ته ورسیږي او سبا سهار پورې چې شپږم د جنوري کې د جولای کېږي هغه ابتدایي او غیر رسمي نتیجې به ښکاره کیږي.
لکه څنګه چې تاسو وویل چې دغو انتخاباتو سره په جریان کې حمله هم شوې دي چې ډېر کسانو نو تمرک ژوبله اوښتي، د لدې مخکې هم د انتخاباتو په د کمپاینونو په بهیر کې هم د انتخاباتو کمپاینونه په نښه شوي او دغه راز د انتخاباتو دغه بهیر هم له درغلیو ډک بلل شوی دی. وروستي د کوټې د 14 په ارتباط باندې بل ایوب ترین نور معلومات واړو کړل لند را تر وې چې څه پیښ شوې دي، څومره پیښ شوې دي
تر اوسه پورې. نور صاحب، د کوټې 14 ډېر زیات تلفات لري. ترین صاحب هم تاسو یې خو نړیواله شنسونه تر اوسه ویلي دي چې تر دې شو پورې کسان پکې وشل شوې دي. دغه راز په سوابي کې د خیبر پښتونخوا هم جګړه شوې ده، وسلوال نه خته کې د پاکستان تحریک انصاف ګونې عمران خان د ګون یو غړی وشل شوی دی. کتم د پاکستان په زوی چې 3,00,000 پورې سرتیري دوی ګمارل دي چې انتخابات امنیتو نسیحت ته ور کول په مرکز کې دنه سرتیری ګمارلی، خو دا په خطر اوس شوې ده او ورځ لا پاتې ده.
ترین صاحب هم همدا شی بر سره د ټلیفون په لیکه دی. ایوب ترین، پروګرام ته خبرونه ته ښه راغلاست. د دغه نن 14 په اړه نور معلومات ورکړي چې 14 چیرې او تر اوسه پورې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
هغه 14 نن تقریبا د پاکستان په وخت یولس بجو شاوخوا وسو کله چې د کوټي په مشرقي بای پاس و سوین لور ته د کوټه پر 15 کیلومتر باندې تعمیرونو کالج دی حالت پولینګ یا انتخابات تاکنی تو تاکنی روانې وي چې د بلوچستان د کوټي د پولیسو ډي آی جی چې مسیال مشر ورته ویل چې او ترزاک چې ما هغه دالته یو پولینګ سټیشن دی د انتخاباتو د تاکنی وظایف ورغلې د غزا چې راووتی نو آل کای وا 14 اوس وا او سردم غړي پرې پرې 14 کې یو دیس کسان چې هغه وجه سي دی او شاوخوا 15 دیس کسان دا چې هغه کپیان دی په دې کې د دینو حالت وځه چې دا هغه سمانه ده او په دې کې ماشومان هم شامل دي په مو وجه سي چې پیانو کې ګرشمیر پولیس هم دي کله چې د ډي آی جی عبدالرزاق چې ما پر قافله باندې دا 14 اوس هغه وخت پولیس په زیات شمیر کې د سره ورسره وو او دلته د بلوچستان د اطلاعات او نگران وزیر چې د فرم شزاد هغه د دې خبرې تصدیق کوي چې دا یو ځان وژن کې بریټ وو کله چې عبدالرزاق چې ما د پولیس سټیشن دی
ترین صاحب د پاکستان د دغو انتخاباتو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوی او ویل کیږي چې شاوخوا 320,000 پوځیان او همدا دومره شمیر پولیس هم د انتخاباتو د ټینګښت لپاره ګمارل شوی دی. په بلوچستان کې چې دغه 14 نن کیږي آیا کافی امنیت نه ونیول شوی؟
بالکل یقینا دغه انتخابات په حال دغه امنیت د دې په خاطر هم نیول شوی و ځکه چې تاسو یاد چې جولای په 14 نیټه د کوټو څرما د مسلم په سیمه په درنګر کې د بلوچستان عوامي ګوند چې کومه انتخابي جلسه و نو په هغه کې یو ځا په جون کې درته کې د
بلی
بلوچستان ګوند امیدوار یا کاندید هم نو ابزادا سراج رسان هغه هم و نو دا هم ورسته بلوچستان کې د سفر د سټاټ د امنو پروت سیو او چارواکو دا ادا کړه او چې د نن ورځ لپاره شاوخوا د 15-20,000 په ریواز په بلوچستان ایالت کې فارې کې پولیس او سرحدي عسكر شامل دي چې د دې د او په کوټه کې دغه پولیس او سرحدي عسكر شمیره 10,000 شاوخوا و.
ترین صاحب که په لنډه راته ووایه چې خلکو ګډون څومره دی؟ تاسو خو مرکزونو ته تللي یاست، آیا خلک لیواله دي چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي؟ شمیر یې زیات دی؟
یقینا چې کله سهار د انتخابات وخت د پاکستان په سهار د 2 بجو څخه تر ماخشن تر 6 بجو پورې دی، خو سهار د 9 بجو پورې لا داسې پولینګ ځای نه و، د انتخاباتو د ټول ټاکنو ځای نه و، چلته خلک نه و راغلي او تر 9 بجو پورې داسې ځای نه و. د 2 غنټو وروسته چیر 15 ووټه یا 8 ووټه یا رای خلکو اچولي استعمال کړي دي، نو لومړی لا هم د انتخاباتو د خلکو بهر چې هغه ډېر کم و، ځکه چې په خلکو کې ویر خو وه، لیکن د حکومت لخوا ډېرې ادارې شوي وې چې د دوی د حکومت به د ولس د تحفظ لپاره ډېر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي او خلک باید چې راووځي خپل رایه ورکړي او دغه ډول په ټول ټاکنو کې برخه واخلي چې راتلونکي حکومت د ولس په خوښه وټاکل شي.
مننه ایوب ترین، زموږ همکار د مشال رادیو خبریالو چې لکوټي د نننی 14 او د غرض د انتخاباتو د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول. به تاسو ډیو ترزو مراسب نظر پوښتنه سوای چې کوم ګون به د زلدا انتخاباتو وګټي؟
کته هم چې د پاکستان پاوس باندې یو نه یو ډول تور لګیدل دی چې د عمران خان د ګټي اده غټه د ګوند د ګټه لپاره کار کوي، خو نظر پوښتنه د عمران خان د ګونو د نواز شریف د ګون ترمن سیالي ډیره نږدې خي نوري صاحب، یعنی وای چې دیش په سلو کې د شي عمران خان دارای وګټل او وشت په سلو کې نواز شریف ګوند مسلم لیگ نن وګټي. لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو کې ویل نوري صاحب، د پاکستان د انتخاباتو نتیجه د پنجاب ایالت په نتایجو ولاړ ده، اکثریت د پارلمان د پنجاب انا ټاکل کیږي، نو پنجاب چې هر چا وګټه تقریبا انتخابات ګټه وي تاسو نه کیږي. ما په اسمبلیو کې او په ایالتونو کې بیل حکومتونه مخکې مول یو ډیر څه معلومات چې ډیر مهم دي چې 300 او دوسلوښټون لپاره انتخابات کیږي، یو سل پنځه یو سل شپږ میلیونه کسان د رای ورکولو واجد شرایط دي، شپېته سیټونه په پارلمان کې د ښځو لپاره ځانګړي دي، او لس سیټونه د غیر اسلامي اقلیتونو مذهبي اقلیتونو لپاره دي. نو د ورځې په جریان کې هم پاکستانی میډیا وایي چې د ورځې تر اخره پورې به معلومات کیږي چې کوم ګوند تر ټولو مخکې روان دی.
د ورستۍ نتیجې په اړه څه ویل کیږي؟ چې ورستۍ نتیجه به د دغو انتخاباتو د دواړو د پاکستان د مرکزي پارلمان او د ایالتي اسمبلو څه وخت اعلانیږي؟
رسمي نتیجو باره کې سبا ورځ ښودل کیږي چې سبا ورځ اعلانیږي، اما هغه ابتدایي نتیجې چې تر ډېر حده په پاکستان کې رښتینې ثابتېږي، هغه نن د رای د مرکزونو له بندېدو وروسته کېدای شي په څو ساعتو کې په تلویزیونونو راښکاره شي.
بله رضوان مراد له تاسو نه مننه، او د غرض له ایوب ترین نه د موږ همکار د مشال رډول خبریاله هم مننه چې له کوټې مستقیما د نننۍ چاودنې او د غرض د انتخاباتو د بهیر په اړه نور معلومات راکول. بله قدرمنو اوریدونکو، په کندهار کې د ښځو د لاسي صنعت د ودې په باب مو په اړه مو یو راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه شو ځکه چې پاکستان د انتخاباتو موضوع لږ څه اوږده شوله. خو اوس بیا هم تاسو را بولو لنډو خبرونو ته. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
غور ولایت سیمه ایز چارواکی وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږ کسان خوشی کړي چې دوه ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیا کارکونکي او یو موټر چلونکی دوه ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولې وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید شرط پرته تیر شپه خوشی سوي دي او له خپل کورنۍ سره یو ځای شول. د پنجشیر ولایت امنیه قمندانۍ امنیت امر نجم الدین رضایی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه په ابشار ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژل چې ورپسې افغان پوځیانو په دې سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړل. د رضایی په خبره د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو پوځي مسؤل مولوي اغا امیر په همدې تصفیوي عملیاتو کې نیول شوی دی. افغان امنیتی چارواکی وایي چې د هلمند په ګریشک او ګرمسیر ولسوالۍ کې پنځه تنه وسلوال طالبان وژلي دي او د هغوی ګڼې وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پولیسو پر موټرو چاودنه سوي چې لښته لږه اته ویشتنه پکې وژل سوي دي. راپورونه وایي دا چاودنه د انتخاباتو دراچونې یو مرکز ته نږدې سوي ده. دا پېښه داسې مهال سوي چې په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رایه اچونې دوام لري. په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چمتو دی له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبري وکړي. ترامپ دا خبري داسې مهال کړی چې تر دې دوه ورځې د مخې ایران ته ګواښ کړی وو. ولسمشر ترامپ چې په کنزاس کې د امریکا پوځیانو یوې غونډې ته وینا کوله دا خبره وکړه. او له سوریې څخه راپور نه وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار آل سویدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله دوه دېرش کسان وژل سوي دي او دېرش نور ټپیان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت سش کال د کوکنارو د کښت په اړهولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کابل امنیه قمندان داود امین د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د یو سل یو نمبر اسمایي زون له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نهمې ناحیې په اړوند سیمه هوتخیلو کې یو کور تلاشي او بیا کیلوګرامه تریاکي ونیول.
در ساحه بازار هوتخیل
د بازار په سیمه کې اویا کیلوګرامه تریاک له یو تن تورن او یو کلاشنکوب سره نیول سوی دي. مخ کولای سو چې د دې کسانو په نیولو سره لوی مافیایي ډلې ته ځانونه ورسوي.
د کابل پولیسو په ورستیو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې عملیات ډیر کړي او تر دې مهاله یې پلسکونو کسان نیولې دي. دوبی ته د 400 د قاچاقو پر مهال یو تن ونیول شو. د حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاړه کې راغلی چې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې 115 ګرامه چرسی د لډو پونوم گیم په تختو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د هوایی ډګر لاره دوبی ته یوسي. په دې وروستیو اونیو کې قاچاق کوونکي ډیره هڅه کوي نشئی مواد د هوایی ډګرونو لاره له هیواده بهر قاچاق کړي چې تر اوسه په لسګونه کسان نیول شوي دي. د روان کال په وروستیو میاشتو کې په غزنی ولایت کې د نشئی موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندان فرید مشال د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو یو دیش قاچاق کوونکي نیولي او له دوی سره سلګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیولي چې د هیواد له جنوب څخه یې مرکز ته قاچاق کول. ښاغلی مشال له خلکو غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ ټول اوزو مربوطه اوزو ته ګډ یو دغه پرسونل د مدیریت مواد مخادر فلان جوړ کړی دی. ستاسو د لارې سم په ټولو د غزنی پر شریف پولیسو باندې ځخ کو چې هر ځای پروشنده د مواد مخادر ویني نږدې ترين پولیس ته خبر وکړي او موږ هم کشف فعالیتونه په دیار کې شروع دي او ان شاء الله موږ به د غزنی صدا بد بوټي د مردار په دیدات به دا موږ کوو.
خغلی مشل زیاتوی چې په دې ورستوي کلونو کې په غزنی کې د کوکنارو کښت صفر شوی وو، خو سا کال بیا د اجرستان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده کوکنار کرل شوي دي. په هرات ولایت کې 15 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرات او فراه ولایتونو دوه اوسیدونکي چې له څه مودې راهیسې په هرات ښار کې نشئی مواد خرڅول د دوشنبه په ورځ له 250 کیلوګرامو 400 سره ونیول شول. په دوه نورو پیښو کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو درې نور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نشئی مواد د پرچون په ډول په هرات ښار او انجیل ولسوالۍ کې خرڅ کړي. دغه ډول له دوی سره په مجموع کې 20 کیلوګرامه چرس او هیروین هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اړوندو محکمو 13 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولي او له یو څخه تر لسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 13 کسان چې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د قاچاقو په 13 قضیو کې نیول شوي، بل د دوسیو تر بشپړ کېدو وروسته د محکمې په علني غونډو کې له یو څخه تر لسو کالو پورې په بند باندې محکوم شول. ښاغلی موحد وایي چې په تېره اونۍ کې امنیتي ادارو په 11 ولایتونو کې 10 قاچاق کوونکي د نشئی موادو د قاچاقو په تور ونیول شي. په دوی کې دوی ښځې او یو ایرانی هم شامل دی. له دوی سره 14 کیلوګرامه هیروین، 81 کیلوګرامه تریاک، 168 کیلوګرامه چرس، 10 ټابلیټکا ګولۍ او 14 کیلوګرامه شیشه هم نیول شوې ده.
مسکا وتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت سش کال د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی.
کمکاری مسئولین
لنشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده.
په بغلان ولایت کې سش کال د کوکنارو کښت کم شوی دی
نسبت به پارسال.
دا تیر کال په پرتله سا کال سره لدې چې د کوکنارو کښت مو لمنځ نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوی وو.
دا چې تر درملنې وروسته د معتاد کورنۍ کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
دموږ په ټولنه کې معتادین له تداوی وروسته په ډیرو بدو نمونو یادیږي. د دغسې القاب اورېدل خپله د معتاد روحیه ډیره خرابوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
دا کور نه دی سم زندان دی زندان، زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په روان میلادي کال کې په مجموعي ډول تر 3 لک هکتار ډیرو مځکو کې کوکنار کله سوي چې حکومت یوازې له 500 تر 600 هکتار مځکو کوکنار اړولی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل لومړنۍ لاسته راغلي شمیرې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې 3,28,000 هکتار مځکو کې کوکنار کله سوي او دوی غوښته چې له دې کوکنارو څخه لږ تر لږه په سلو کې 15 واړوي، خو د ناامنۍ او همغږۍ د نشتوالي له امله خپل دې هدف ته ونه رسېدل. په ولسی جرګه کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کمیسون یو غړی وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان شتوالی هم د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت چیړنو لمړنۍ شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 328,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل سوي او بزګرو د ډیری ځمکو تاریاک هم ټول کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې ډیری کوکنار د کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، بلخ، بدخشان، فراه، فاریاب، بادغیس، سمنګان، بغلان او هرات ولایتونو په ناامنه سیمو کې کرل سوي دي. کاغل احمدي وایي چې په دې سیمو کې ناامني د کوکنارو د کښت اړولو مخه نیولې ده. خدا چې په جنو امن سیمو کې هم کوکنار نه دی اړول سوي، په دې اړه ښاغلی احمدي وایي
په 2013 کال کې په 328,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول. موږ باید له 2% تر 15% پورې د کوکنارو کښت اړولای وای، خو خپل دې هدف ته ونه رسیدو. په دې څو ولایتونو کې له 15% تر 2600 هکټارو پورې ځمکې له کوکنارو څخه پاکې شوې دي. په سلو کې 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې ناامنه دي. په کومو سیمو کې چې امن دی هلته بیا د مربوطه ادارو ترمنځ همغږي نشته.
ښاغلی احمدي زیاتوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له خاطره د کوکنارو اړولو کلنی پلان سم نه دی عملي سوی او موږ خپل ټاکلي هدف ته نه یو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په کندهار کې بزګران د کوکنارو له کښت سره لیوالتیا نه لري، خو د شمالي ولایتونو مسؤلین بیا په خپلو سیمو کې د کوکنارو د زیاتوالي خبره کوي. غور هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سږکال ډېر کوکنار پکې کرل سوي دي. د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا سږکال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین نه دی سوی. د ولسی جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون یو غړی چمنشاه اعتمادي وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالی هم د نشي موادو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده.
لنشی
موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده. لبد مرغه چې په وروستیو کلونو کې لنشی موادو سره د مبارزې په برخه کې داسې ستراتیژیک او د عملي کېدو وړ پلان نشته. اوس چې نشی مواد ډیر شوي او د مبارزې د برخې چارواکي ناامني پلمه کوي، دا سم دلایل نه دي، بلکې دا عذر تر ګناه بدتر دی.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د افغانستان امنیتي ځواکونو له لومړیتوبونو څخه د نشي موادو د مبارزې وتل د کوکنارو د کښت او تولید د زیاتوالي لامل بولي او له امنیت شورا څخه غواړي چې له نشي موادو سره مبارزې ته د تروریزم سره د مبارزې د پلان په سر کې ځای ورکړي. دغه ډول ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه او نشي موادو ته ځانګړي سوي ظرفیتونه باید په نورو برخو کې ونه لګول سي، ځکه چې له نشي موادو سره مبارزه د طالبانو او تروریستانو مالی سرچینه وچوي.
محمد ایاز تنک په دې اړه راپور اورو چې سشکا د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. اوس بغلان ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت په اړه خبرې کوو. د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تاریاکو پر خلاف مذهبي تبلیغات، د تاریاکو د بیې ټیټوالی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راسي. د دې ولایت بزګران وایي چې که دولت زراعت ته پام وکړي او خلک بدیل کښت وهڅوي، نو په دې ولایت کې به د کوکنارو کښت راکم سي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي وایي چې د دې ولایت خلک د کوکنارو له کښت څخه خواتور شوي دي. بزګران وایي چې که دولت له دوی سره د حلال کښت په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګران به هیڅکله هم کوکنار ونه کړي. خغلی اندرابی بزګرانو ته عامه پوهاوی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د کوکنارو کښت د کموالی سبب ګڼي.
د تیر کال په پرتله سږ کال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو. د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کمښت او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کېدل هغه دلیلونه دي چې سږ کال د تیر کال په پرتله په بغلان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی.
دغه راز د هغو ولسوالیو بزګران چې پخوا به یې تریاک او بنګ کرل، اوس د نشي موادو له کښت څخه ناهیلي شوي او وایي چې نور پخپله خوخه تریاک نه کړي. خو پختنه داده چی بازگران ولی کوکنار کری؟ د بغلان ولایت د پل حصار ولسوالی یو اوسیدونکی غلام سرور په دې اړه د بیلابیلو دلیلونو یادونه کوي.
کیلوې په لس زره او اته زرو ته راکښته شول، له اتو زرو پنځه زره شول، خو بلاخره اوس یې کیلو په زر افغانۍ ده. په زر افغانۍ هم څوک نه اخلي، په علت یې نه پوهېږم. خو اوس خلک خپله پښیمانه دي. ملایان وایي چې د کوکنارو په کښت سره ځمکه اویا کاله د الله له ذکر څخه پاتې کیږي، ایمان او عقیدې ته مو زیان لري، روژه او لمونځ مو نه کیږي.
بازګران وایي چې که دولت دوی ته سړی خونی جوړي او دوی بدیل کښته وهڅوي، ښایي په څو راتلونکو کلونو کې هیڅوک هم کوکنار ونه کړي.
د اندراب خلک ټول باغونه او زراعتي ځمکې لري، خو د دې ولایت پر میوو، پیازو او پټاټو باندې پانګونه نه ده سوې او سړی خونی هم نه دي ورته جوړې سوې تر څو د بزګرانو حاصلات په سمه توګه خوندي او بیا خرڅ کړای شي. باید دولت پر دې برخې پانګونه کړې وای تر څو د ځمکوالو پام د میوې باغونو ته واوړي او د کوکنارو لکښت څخه لاس واخلي.
د بغلان ولایت د زراعت رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د بزګرانو د هڅونې لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لرو تر څو دوی د کوکنارو لکښت څخه لاس واخلي.
په مجموع کې زموږ ټول فعالیتونه د کوکنارو د کښت لپاره ښه بدیل دی چې دا مهال د بیلابیلو ولسوالیو په شلو ټوټو ځمکو کې په امتحاني ډول زعفران کرل شوي چې دا خپله یو ښه بدیل دی او دې ته ورته لکه سږ کال د سري او اصلاح شویو تخمونو ویش. دغه راز مو د بزګرانو لپاره د سړو خونو وړاندیز هم کړی دی تر څو وکولی شو چې د دوی محصولات ورکې وساتو.
بغلان په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو د تولید په سر کې راځي او د معتادینو شمیرې هم په دې وروستیو کې له نږدې 2000 څخه 10000 ته اوچت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان ولایت کې له څلورو کالو راهیسې د کوکنارو د کښت پر خلاف اقدام نه دی شوی. له همدې امله د کوکنارو د کښت کچه له 160 هکتارو ځمکې څخه 1200 هکتارو ته لوړه شوې ده.
مسکا هوتکو چې په بغلان کې د تریاکو د کښت په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0900 822 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي. اوس تر درملنې وروسته د محتاجینو د کورنیو پر مسؤلیتونو خبرې کوو. څېړنو ښودلي چې ځینې معتادین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې که کورنۍ د دې ډول خلکو په اړه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، نو تداوي سوي معتادین بیرته په نشو نه اخته کیږي. دا چې کورنۍ د تداوي سوي معتادینو په اړه کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو تر درملنې وروسته هغوی ته پاملرنه څومره ضروري ده.
د احتیاط د ناروغۍ په تعریف کې همدا ویل کېږي چې احتیاط یوه ټولنیزه ناروغۍ ده. اکثره معتادین په لومړي سر کې ډېرې کورنۍ ستونزې لري. په دې اساس د تداوي یوه ډېره اصلي برخه د هغو د کورنیو په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. که داسې ووایو چې د احتیاط په تداوي کې د کورنۍ ونډه د احتیاط د تداوي د ملا د تیر حیثیت لري هم نو مبالغه به نه وي، ځکه معتادین په فعاله درملنه کې د یوې محدودې مودې لپاره تداوي ترلاسه کوي. ولغه ورسته کله دې رغیدنی په لور دی او دې د کورنۍ ونده پکې ډیره اساسي ده. کچیرته کورنۍ ملاتړونه کې ډیر احتمال ده لري چې هغه تداوی ناکام شي.
کورنۍ باید کوم ټکی په پام کې ونیسي چې معتاد غړې بیرته نشو ته مخ نه کړي؟
کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل معتاد سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي، تداوی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت ده. په دوهم مرحله کې دی فعال تداوی په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکو مزوند لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په دریم مرحله کې له تداوی وروسته مرحله ده چې هغه ډیره حساسه ده او اکثره د مخدره موادو کاروونکي په دغه مرحله کې بیرته د ناهیلۍ له امله د مخدره توکو استعمال ته مخه کوي. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل معتاد غړي سره کار وکړي، د هغه د رغېدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډیره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعمال وژغورل شي. زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوی وروسته په ډیرو بدو نومونو یادیږي، په دې باندې اعتماد نه کیږي، پیغور ورکول کیږي، د دغسې القاب اورېدل خپل د معتاد روحیه ډیره خرابوي. د بیا اخته کېدو لپاره یو غټ دلیل همدا بلل کیږي. نو پکار ده چې ټول کورنۍ هغه ته د تداوی سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه د یو ګناهګار په سترګه. شک قرباني کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته مخ کول یو ډیر غټ دلیل ده. او د دې ترڅنګ کېدای شي دغه کسان په کورنۍ کې ډیر زر په قهر شي، نو د کورنۍ د غړو ګډ کار له دې سره ډیر مهم دی. هر کورنۍ چې کوم معتاد غړی لري دې ته په کار ده چې تر هر څه مخکې د احتیاط د مرض په رابطه خپل معلومات لوړ کړي. که چیرته دوی معلومات پیدا کړي نو دوی به پوه شي چې ډیر دغه کارونه چې یو محتاط غړی یې کوي هغه د دوی په دماغ کې دغسې تغییرات راځي چې هغه د دوی له کنټرول او ارادې بهر دي. نو په دې مرحله کې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري.
د کورنۍ په مسؤلیتونو کې یو هم د محتاط څارنه ده. که په دې اړه معلومات راکړي چې یوه کورنۍ خپل محتاط غړی څنګه وڅاري؟
محتاط باید په دې شکل سره ونه څارل شي چې هغه فکر وکړي چې په ما اعتماد موجود نه ده، ځکه د شک فضا رامنځته کول د تداوی د ناکامۍ او د بیا اخته کېدو یو مهم علت ده. اما په غیر مستقیم شکل سره کېدای شي د هغه څارنه وسي، په داسې شکل چې هغه ځان تحقیر او توهین ونه بولي. کېدای شي د هغه له ملګرو معلومات ترلاسه شي. که چیرته مخدره موادو معتادین بیا ورسره ناسته ولاړه شروع کوي، خپل کار ښه توګه مخته نه بیایي، باید یو مشورې په شکل په یوه ډېره ښه او محترمانه ژبه ورسره خبرې وشي تر څو له دې لارې د هغه د بیا اخته کېدو مخنیوی وسي.
یوه کورنۍ څنګه کولای شي چې معتاد غړی بوخت وساتي؟
کورنۍ ته باید بعضې مهارتونه وروښودل شي، داسې مهارتونه چې هغه څنګه خپل معتاد غړی خوشحاله ساتلی شي، څنګه هغه سالم مصروفیتونه پیدا کولی شي. په کورنیو کې هغه غړی چې هغه یو څه معلومات لري هغو ته پکار ده چې هغه یو تداوی سوي معتاد د ورځنیو پروګرامونو لپاره یو مناسب مهالویش جوړ کړي. تر ټولو ډیر ښه مصروفیت کار کول دي. د هغه تر څنګ د زده کړو د حرفوي تعلیماتو او د مهارتونو د زده کولو بعضې پروګرامونو ته کېدای شي هغه معرفي شي. بعضې نور ټولنیز فعالیتونه دي کېدای شي په هغو کې دخیل شي. او یوه ډېره ښه بدیله لاره سپورت په فعالیتونو کې او تداوی سوی معتاد شاملول دي. دې لپاره چې دی هم خوند واخلي له ژونده، هم په سالمو مسایلو مصروفه شي. یو کس که هغه لیک او لوست کولی شي، مطالعه کولی شي، کېدای شي د کتابونو په مطالعې وخت تیر کړي، او له دې لارې هغه لذت چې د مخکې د مخدره موادو له کارولو اخیست له دې لارې واخلي.
د افغانستان په جنو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې ټول غړي یې په نشو اخته وي. که د یو معتاد علاج وشي او بیرته کور ته ولاړ شي، ممکن بیرته معتاد شي. په دې صورت کې څه کول پکار دي؟
اړینه ده چې کورنۍ ټول غړي تداوی شي. خوشبختانه موږ ډیر داسې پروګرامونه لرو چې په هغه کې د کورنۍ ټولو غړو ته تداوی برابرېدای شي. موږ د تداوی مختلف ماډلونه لرو. په یوه بڼه کې کولی شو خپله خدمات د ناروغ کور ته ورسوو. په عین حال کې بعضې داسې مراکز لرو چې د زنانه او ماشومانو لپاره دي، او ځینې نور د نارینه او غټانو لپاره دي.
د درملنې وروسته د محتاجونو د کورنۍ د مسؤلیتونو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي، خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج یې کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید اهمې کورنۍ خوشحاله وي. یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر یوه کاله پورې یوې او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نسي پیدا کولی. دا چې جاوید ولې له کوره ووت او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه جاوید چیرې ده؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ول شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته ووایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا در اعظم.
خزه جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وکړي، بیا هم هغه دی دی او هغه خو نه دی.
دا د مورې راغلم.
راځه بچه، هلته د سرخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینما.
جاوید، مونږ تاسو سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلار، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو سم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټول ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړه؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلار، دا دې څوم وار ده چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دې نور د سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې د یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یې اول ځل نه دی په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته وایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زه نور د سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره. په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېده، دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک ته هر وار د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته هر وار پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس ده خزې، اعصاب مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې؟ او جاوید ته پوډرې وایه؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خوري، وایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د معتاد زوی علاج ستاسې په چپخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې وش په زړه تنګ سو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډیر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشاله ساته، خو پلار خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی، که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لې سر نه بیخي. بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.